بجی شوی احمد چی بریم دازه دی رڑو دی سر پخ پرونه کستاسو کوربا اسلام علیکم. لمړی تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چنن خپور کړ ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسول خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر په نوسیشن به د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. ترنولس کلانو د لشومره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د امریکا ترنولس کلانو د لشومره لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او د 1340 منډو په جوړېدو یې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې په دې یو رسنۍ لوبه کې د افغان لوبډلې و لوبغاړي وسوځېدل او ټاکلی هدف یې پوره کړ. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نومان ریحان زیب خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په ډزو کې د ریحان زیب سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو دغه نومان پخوا تر دې ویلي وو چې د پخواني سردراعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندې ملاتړی دی. د تحریک انصاف ګوند ایالتي مشر حاتف خان ویلي چې ریحان زیب خان د دوی د ګوند یو غړی دی خو زیاته کړې ده چې ګوند یې پارلمان ته یو بل نومان لري. د پاکستان پارلماني ټاکنې راتلونکې اونۍ د فبروري 8 نېټې ته پلان شوي دي. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنګي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپل 115 اسیرانو د خوشی کېدو او اوکراین د خپل 202 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکړی. پر اوکراین د روسیې د برید لپاره چې د 2022 کال په فبروري کې شروع کړ تر بل هر ځل ډیر اسیران د جنوري په 3مه دواړو لوریو تبادله کړل چې په ترس کې 210 اوکراینی سرتیري له 238 روسي عسکرو سره تبادله شول. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وروسته تر دې چې چین د طالبانو د سفیر باور لیک ومانه امریکا وضاحت وغوښت. وړاندې د موضوع تفصیل اوریدل شي. په دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې په ارتباط د ملي مقاومت په نوم شورا انتقاد کړی چې له دوی سره همغږي نه ده شوې، خو ځینې بیا وایي چې سلام مشورې ورسره شوې.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا د منورانو له وجې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسېږي.
په افغانستان کې ملاریا ناروغي ته د ملګرو ملتونو یوې مؤسسې اندېښنه ښکاره کړې او د خبرونې دوهمه نیمایي مو دې ته ځانګړې شوې.
د لوبو له میدانه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا متحده ایالات د چین جمهور رئیس لخوا د طالبان حکومت سفیر د باور لیک د منلو په غبرګون کې وایي تر اوسه د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریځ روښانه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکو د طالبانو د رسمیت پیژندنې په ارتباط د متحده ایالاتونو په دریځ کې بدلون نشي راوستلی، خو چین بیا وایي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یوه عادي ډیپلوماتیکه موضوع ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چین جمهور رئیس لخوا د طالبانو حکومت سفیر د باور لیک منلو په اړه وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریځ معلوم نه دی او متحده ایالات به د دې هیواد د رسمي دریځ وروسته په دې اړه خپل نظر روښانه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د سیشن بې پورز واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د متحده ایالاتو په دریځ کې بدلون نشي راوستی.
د چین دولت ته اجازه ورکړم څو په دې اړه خبرې وکړي چې دا کار یې په څه معنا دی او دا چې هغوی طالبان په رسمیت پیژندلي یا نه. ما په دې اړه د هغوی بېلابېل نظریات اوریدلي.
میلر زیاته کړه طالبان باید د رسمیت پیژندنې لپاره په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښوالي په برخه کې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیشن په ورځ د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې هیواد لپاره د طالبان حکومت سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. ډیلی چین رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن له قوله لیکلي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یوه عادي ډیپلوماټیکه موضوع ده. هغه زیاته کړې افغانستان نه باید د نړیوالې ټولنې څخه ګوښه وګرځول شي. د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار بیا وایي چین په دې کار سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړی دی. ڈپلوماسی او تشریفاتی مسائل لپاره د یو هیواد لومړی رتبه شخص د بل هیواد لومړی درجه شخص خپل استازی پیژني چې دا مراحل بشپړ شول او د ښکاری چې چین یعنی د رسمیت پیژندنې په برخه کې خپل وروستی ګام پورته کړی دی. خوانه ډیپلوماټ غاوس جان پاس هم په دې باور دی چې چین به په دوګونو لوبي کول او د امریکا متحده ایالاتو غبرګون ته لپام پرته د طالبانو حکومت سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. د ښاغلي جان پاس په خبره په دې برخه کې د چین اقتصادي ګټې او د غور بیلتون غوښتونکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د مخنیوي هڅې نغښتي دي.
چین هنوز
هم نوا با سایر کشور دی. وای چین تر اوسه ټولو هیوادونو سره همغږی دی. تر اوسه یې رسمن د طالبانو د رسمیت پیژندنې اعلان نه دی کړی خو خپل سفیر یې رالیږلی او د طالبانو سفیر هم منلی دی. دوی به همدې ډول دوګونی سیاست ته دوام ورکړي. دا چې په دې اړه بعد امریکا غبرګون شوي چین به ورته پام ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی رژیم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په زلونو له طالبانو غوښتي چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جونو او ښځو حقونو ته احترام وکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د ښځو په ګډون یې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سیاسي مخالفانو په ګډون په افغانستان کې دننه هم د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده ګرځېدلې.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي دي د دوهې راتلونکي جوړیدونکي غونډې په اړه دوی سره همغږي نه ده شوې. بل پلو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوی غونډې په ارتباط جنو سیاسي ډلو سره خبرې شوي او یو شمېر افغان میرمنې هم ورغوښتل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د افغانستان لپاره په دوحه کې غونډه جوړه شي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د ویلمې په خپرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړه لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپله اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغې شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی وه چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي. خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوهې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوهې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل لخوا څخه چې کوم کوربتوب کېږي د فبروري په 13مه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوي او ټاکل شوي ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکړي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو به پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه هم او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغوی به هم وي.
نوموړی وایي یاده غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي، ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو، چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لاره پرانیسي.
اغلی حقپال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل یاده غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
نن په خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له لس میاشتنی پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. په خوست کې د ټکنالوژي، ژبه او ساینس د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت لري، خو بیا خلک د دې ښوونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتونکي دي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سبان د 1500 تن کې زلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لس میاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنوارې فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژۍ سره بلدول د وخت مهمه اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشاد راډیو ته وویل
په مونږ کې کوم وګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یوه تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یوه نړیواله ژبه ده. هر څوک که غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي، موږ انګلیسي ژبه ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش ده چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یوه اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کسب کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومانو او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی، نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمون که چیرته پابند وسو په انګلیسي کې چیرې مطالعه ولرو، نمون کولای شي انګلیسي په ډېر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خصوص کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. روڼ اندی وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیته کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن روڼ اندی سمیع الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو، د دې والدین چې دی هغه ډېر په سخته پیسې ګټي. ګټي نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سل فیصد اطمینان د دوی والدینو ته او خاصتا خپل شاګردانو ته ورکو نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت یې کمزور دی زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته د غریبانو ته یتیمانو ته په ګډه کار وکړو
بلوری ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باورې دي د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي کغه ریډینګ دی لیسنینګ دی سپیکینګ دی که ټول مهارتونه دي دوی کولی شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي
دیا دوانی ورده په ورستی دول استیزو که زدکرو تا دلوی پکتیا او په خاص دول دخوص و سیدون که پاملرن دیره شوی او دخوانزه پخواکی پر خپل اولادونو د خصوصي سکتور په خوانیز مرکزونه کې هم د ساینس بهرنیو ژبو او ټکنالوژي په برخو کې زدکری کوي
ازادي راډیو تا ورځ ونیستی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی
د روسي د حکومت پر کړنو یو څارونکو بنسټ وای چې په تیر 2023 کال کې لشتر لږه 50 کسان په روسیه کې د توقيف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي د نیکست سټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپورټ کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې شزي او تراتلس کلنۍ کم عمره کسان هم شامل دي د ازادي راډیو خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي
په روسیا کې تیر کال دغه لک تر لږه 50 کسان تر محکمې مخکې توقيف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوي دي د نیکست په نوم څارونکو بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې له مخې جوړ کړی او د چهارشنبه په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خپور کړی دی د راپور له مخې دغو کسانو د پولیسو په توقيف خونو محکمو د پولیسو په موټرو او د توقيف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی دا ازادي رادیو روسی څنګه د نیکست بنسټ په حواله وړاندې لیکلی چې د 500 کسانو لډالې 22 له محکمې مخکې توقيف 14 د پولیسو په مرکزونو 15 د نیول کېدو 4 د پولیسو په موټرو او 5 نور د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی دی د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مړینو دغه پیښې د روسیې په پلازمینه مسکو او شاوخوا 14 نور موقعیتونو کې ثبت شوې دي په راپور کې وړاندې راغلی چې په مړو شوو کسانو کې 40 نارینه او 2 میرمنې شامل دي د مړینو په لاملونو کې قلبي حمله ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاده شوې او د لک تر لږه 14 کسانو د مړینې لامل روښانه شوی نه دی د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تر دې وړاندې د بشري حقونو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسیې حکومت د بشري حقونو پر نقص تورن کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو له مخې د روسیې حکومت هغه مظاهرې په زور تیت او پر کړی او عملان محاکمه کړي چې په اوکراین کې د جګړې په ضد پلان شوی وي د جرمونو نړیوال محکمې ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی د دغه محکمې په وینا پر اوکراین د جګړې وروسته د روسیې ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمېر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته لیږدولي دي د روسیې بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوالې محکمې دا تورونه بې بنسټه بللې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیم ټول افغانستان کې اوري ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي ملاریا لا هم په افغانستان کې د روغتیا په وړاندې ستونزه ده دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان 28% وګړي د ملاریا د ګواښ له لوړې کچې سره مخامخ سیمو او 50% د دې ناروغۍ منځني ګواښ کچې په سیمو کې ژوند کوي تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې په سلو کې 28% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح په کې پورته ده د UNDP په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده او یوازې 30% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري دا سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي د UNDP په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیږد چې په ګرم موسم کې ډېر عام دی د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بله سیمه کې توپیر کوي د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپله تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم، ځکه چې دلته هوا ګرمه ده. موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې، لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریمه چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپله د ملاریا ناروغي لرم.
د داخلي ناروغي متخصص عبدالفتاح سفری وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس دل مرویدو په وخت کې چی موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د مانټین یا ملاریا ماشو څخه ځان وژغورو. د شپې په وخت کې باید هغه جیلونه وکاروو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي او په شخانه هم وکاروو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو له مخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209.3 میلیونو ته رسیدلی او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د کړکیچ نړیواله ډله وایي د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د ښځو د ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې منځوي شوی دی. دغه ډلې د سیشن بی پروس په وخت پور کړی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تربیاتلي واکمنۍ وروسته لا هم د هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی، خو په افغانستان کې امنیت بهتره شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د کړکیچ نړیواله ډله ICG وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن بی په ورځ په یو راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکیج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي
اروپایی ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایی ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ییزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونې ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډېرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندوز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تېرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نومونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخته چې طالبان راغلل زه اوس مامورې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغه دي، موږ ټول په کور کې بېکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
خودم از جمله دخترانی هستم.
زه پخپله هم یو له هغو نجونو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې مې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکورېدو وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بېکاره شوم. په دې ورځو کې له لویو اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګې روبرو هستم.
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سېشنبې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منزوي شوی، هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیرین ته رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لارې بند کړې ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پرېږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرښواله دغه لار پر مخ بند ده، نن یې شپه ژمه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پرېږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د ولک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بنده ده، 15,000 ځوانان بېکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د ولک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورسیږي. زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسېده، ټول افغانانو، تجارانو، نور مسافرینو ورونو. زما راغلی یو کار مې کیږي په ایران کې، پارسي مسر نه خلاصېږي، کار وکړم انسانه زه اخري خپلې کچاګانې را باندې دي، د خدای لپاره یو کومک وکړي. دا نشر کې در سره ورونو ډېره غټه ځواني به مې، کارونه ډېر خراب دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، یو احترام وړاندې کوم. دا
تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده نم د تا په تیر پنځه کلن کې کړی ده نم په شل کلن کې کړی ده یو نظام کې مونږ کار نه ده کړی په شخصي انجټونو کې چوکیداری وراوله هغو نه مشره وړو اوس کراره ته درې کاله کېږي وروره په کور ناستې ولې ملسته ولې کار نه ورکوي دوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د ترنولس کلنو د لږ عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان ټیم د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. بله لوبه د استرالیا او انګلستان ترمنځ وه. په دې لوبه کې استرالیا انګلستان ته بد شکست ورکړ. استرالیا 268 منډې جوړې کړې وې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې وې، خو د انګلستان ټوله لوبډله د 104 منډو له جوړېدو سره وسوسېده. درېمه لوبه د نیپال او بنګلاديش ترمنځ وه چې دا لوبه بنګلاديش په 5 وکټو وګټله، او څلورمه لوبه د